د مشال رادیو نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګلایاز نجیب امیر او د جبار بریا سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د روان د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې سلور منیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې به د مشال رادیو خبريالانو د سیمه تازه حال وورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې به وورو چې په پاکستان کې د پرشکل بارونو د شلو نه زیات کسان وژلي هم داراس، په افغانستان کې هم سیلابونو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په خپله درته رپورټونه لرو. یاسو سندری هم اوریدل شي خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سهر مو نیکمرغه پامو کړی د دې سات خبرونو سرچکو ته. په پاکستان کې د سیلابونو له امله شلو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې د هند پر قونسلګرۍ ترسره شوی برید غندلې او د ایران روحاني مشر پرون حسن روحاني د ایران د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه را رسیدلی راپورونه وایي د پشکل د بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي چې یولس یې په خیبر پختونخوا کې له منځه تللي. د بیړنیو حالاتو اداره وایي شپږ تنه نور هغه مهال وژل شول چې په بلوچستان ایالت کې د بارانونو له امله د یوې کارخانې چت را پرېوته. د بارانونو او سیلابونو له امله په سلګونو کورنیو ته ستونزې پیدا شوې دي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د ورته حالاتو سره مخامخ دی. په پاکستان کې د بارانونو نو سیلابونو له امله په 2013 کال کې 1300 کسان وژل شوي او 21 میلیونه نور اغیزمن شوي. په خیبر ایجنسی کې د عالم ګدر لاره چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د ولسي خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوې وه بېرته پرانستل شوه. حکومتي چارواکي وایي په سیمه کې د بریمنو پوځي عملیاتو نه پس دغه لاره د ولسي تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په بړه کې د لشکر اسلام او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ له یوې اوږدې مودې راهیسې عملیات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې پرونی برید چې هدف یې د هند قونسلګری وه په کلکه وغنده. د دې وزارت په اعلامیه کې وزیر ډاکټر زلمی رسول ویلي په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری بوزدلانه او تروریستي برید په کلکه غندو. تروریستانو یوازې د بېګناه ملکي افغانانو وینې وبهولې او نور هیڅ هم ترلاسه نه کړل. پرون په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې د وسلوالو په ډله ییز برید کې نهه کسان ووژل شول چې اته تنه ماشومانو. په پیښه کې تر شلو زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د خوست ولایت په مرکز او پنځو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راغلي چې له کابل د پنځو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې دا وختو مالی او ځاني زیانونو د کچې د معلومولو لپاره یې هیات ګمارلې تر څو په چټکۍ د زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سره لازمي مرستې وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روانو او تر اوسه هم د بارانونو د بیا اورېدو امکانات شته، په مرکز او شپږو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې ښځو او ماشومانو په ګډون یولس تنه وژل شوي دي. خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو نهو کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي. چارواکي زیاتوي چې د یادو سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، ویالې، دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او زیانمن شوي دي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. د ایران مذهبي مشر پرون حسن روحاني د ایران د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون لمخه د حسن روحاني د ولسمشرۍ سلور کلنه دوره د آیت الله خامنائی تر تایید وروسته پیلېږي. خامنائی په یو اعلامیه کې ویل روحاني ته د ولسمشرۍ د پوسټ مبارکي ورکوي. دغه انتخابېدل یې د انقلاب درمانونو پیغام بلل دی. د ایران ولسمشر زیاته کړه د ده هدف دا نه دی چې د ایران خلک ناهیلي کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبرې وکړي. د امریکا یو رتبه استازی د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې هڅه کیږي د مصر د لرې کړی شوي اسلام پال ولسمشر محمد مرسي او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکېچ ته سوله ییز حل وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر نبیل فهمي سره د اخوان المسلمین ګوند او د دې ګوند د سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند له غړو سره تر کتنې وروسته خبرې وکړې. فهمي تر دې کتنې وروسته ویل د مصر د بحران حل ته یو پلان سنجول شوی دی.
In all honesty, I don't know what the plan is. What I do know is that the cabinet decision that was taken.
په صداقت سره وایم چې نه پوهیږم پلان څه دی. په هغه څه چې پوهیږم دا دی چې کابینه د کورنیو چارو وزیر د ګمارلو پریکړه وکړه چې له قانون سره سم وضعیت سم کړي. هر څه چې دی کوي باید د قانون په مطابقت کې وي. فهمي زیاته کړه د پوځ لخوا تشکیل شوی موقت حکومت نه غواړي په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره ځواک وکاروي تر هغو چې اړ نشي. په عراق کې د بمبارۍ او د ډزو له امله 19 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بغداد په شمال کې په 100 کیلومتره کې د یوې نښتې پر مهال پر یو پوځي کمانډان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د برید هڅه شوې. وسلوالو کسانو په دغه نښته کې د الزیدی شپږ ځان ساتونکي هم وژلي دي او څلور نور ژوبل کړي دي. په دغه برید کې الزیدی خوندي پاتې شوی دی. د روژې په میاشت کې په عراق کې پر 18 کسانو بریدونه زیات شوي دي. په تیونس کې د خالی په ورځ بزرګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې د معتدله اسلامي حکومت سره خپل ملاتړ ښکاره کړ. راپورونه وایي د خالی د ورځې دغه مظاهره د 2011 کال لایسې د خپل نویت تر ټولو لویه مظاهره وه. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې دوی د پوز نه بلکې د ټول ټاکنو غوښتونکي دي. او د روسي وزیر اعظم دیمتری میدویدوف هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په 2008 کال کې د جارجیا سره د جنگ په معامله کې څه ډول اختلاف لري. نوموړی د رشیا ټوډې په نوم د یو تلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل داسې څه نه لیدل کېږي چې په اړوند موضوع د روسي چارواکو ترمنځ اختلاف موجود وي. روسي هغه مهال د جارجیا سره 15 ورځې جګړه کړې وه. د خبرونو پای
قدرمن اردوونکو تاسې خبرونه واوریدل چې نجیب عامر او وړاندې کول او تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په پاکستان کې د پرشکل بارانونو تر شلو زیات کسان وژلي دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې بیړنۍ حالت نافذ کړی شوی دی.
ایمرجنسی کې فی الحال کراچۍ مې کچھ کی گئی ہے.
په شمالي وزیرستان کې د سیلابونو او بارانونو د یو ماشوم په شمول څلور خزي وژلې دي. د خوست ولایت په مرکز او 15 ولسوالیو کې سیلابونو د 15 خزو او د 2 ماشومانو په ګډون یو لستنه وژلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نوی مشر ډاکټر یوسف نورستانی پر خلکو غږ کوي چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همکاري وکړي.
دا ولنی وارو چې کمیشن په آزادانه او په دیموکراتیک توګه باندې خپل انتخابات وکړي، خپل رئیس، معاون دی، رئیس او منشي وټاکي، چې په خاله دا کار په تخنیکی فرمانونو کېده.
د قبایلی سیمې خبر ایجنسی باړې روډ څلور کال وروسته بیا د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شوی دی، خو مقامي خلک وایي چې په سیمه کې کرفیو ختم کړل شي.
نور وسه مون نن څه کارو بار وو نو څوک مست نه مونږه مطالبه کړو چې مونږ ته بازار کولاو کې کانا نورن کرپی حکومت کرپی چې د سلور کال نه دام ختمول غواړي چې مونږه امن غواړي پوه شو.
د دې تر څنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د پشکال بارانو لوجې سخت سیلابونه راغلي دي او د هیواد بیلابیل برخو کې د سیلابونو رپورټونه دي. په دې کې د مرګ ژوبل اطلاعات هم دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله براسری بي چې تازه حال به تخلو چې د دې سیلابونو څومره خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. څنګه تاسو معلومه ده چې خبرونو کې تاسو واوریدل چې تر شلو زیات کسان چې دي هغه په دې سیلابونو له وجې چې دي هغه وژل شوی دي. احمد الله استړی مشه سهار مو په خیر.
ډیر مننه فریدی به خبرلایان.
دا راته وای احمد الله چې د پاکستان کې د سیلابونو لکبله چې دی ویل کېږي داسې رپورټونه دي تر شلو زیات کسان چې دي هغه وژل شوي دي. تاسو سره څه اطلاعات دي؟
ګلاب بالکل د تو دریو ورځو نه چې د ملک په مختلفو برخو چې پکې خیبر پښتونخوا شامل ده، دغه شان بلوچستان صوبه ده، د پنجاب جنوبي پنجاب چې کوم دی او 13 ورځ بیا په سند کې هم بارانونه شروع شو. د هغې د وجه چې کوم دی د پاکستان چې کوم د افتونو د نظم اداره د ان ډی ایم ای د هغه تر مخه په دې کې مونږ ته خواږی وي چې پوره اطلاعات لا نه دي رسېدلي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا کوم بره علاقې دي لکه بشام او شانګله او دغه شان دا علاقې، دغه شان د بلوچستان نصیر آباد جلمکسي او مختلف علاقې چې کومې دي، هغه ځایونو کې د هغې نه خو مونږ ته پوره اطلاعات نه دي، خو چې کوم دا وخت مونږ ته اطلاعات رسېدلي د هغې تر مخه تر شلو نه زیات کسان چې کوم دي هغه په دې کې مړه شوي دي. ټولو زیات دغه چې کوم دي هغه تېره ورځ په کراچۍ کې تقریبا شپږ پورې یادېږي چې هغه په کراچۍ کې وړل شوې، داشان په خیبر پښتونخوا کې ابلوس بودنۍ ناله کې د اوبو دغه زیاتېدو له وجې په هغې کې د دوه ماشومانو په شمول درې کسان مړه، نور مختلف واقعاتو کې دغه شان د خیبر پښتونخوا کې چې کوم کسان وو هغه مړه. دې نه علاوه د موسمیاتو محکمه دا خبره کوي چې د بارانونو دا کومه لړۍ روانه نو دا به یو ورځ نور لکه تقریبا نن ماخوستنه پورې به د ملک په مختلف برخو کې چې کومه ده دا بارانونو دا لړۍ به ودرېږي، خو ولې دا نن چې کوم نور بارانونه ورېږي نو د دې د وجې نه سیلابونو خطره چې کومه ده هغه نوره هم زیاته شوې ده، او هغه دا اطلاعات ورکړي چې هغه خلک چې سیندونو غاړې سره اوسېږي یا خوړونه یا مختلف نیرونه دي نو هغوی ته ویلي چې تاسو محفوظ مقامات ته خپل ځایونه پرېږدوئ او محفوظ مقامات ته لاړ شئ، ځکه چې دریای سند شو یا دریای کابل دی یا نور کوم دریابونه چې دي په هغې کې په ځنو کې د ښکته درجه او په ځنو کې د درمیانه درجې سیلابونه چې کوم دي هغه دي، او نن امکانات دي ځکه چې دریای چتران چې کوم دی په هغې کې ابلوس نه اوبو سطح زیاته شوې ده، نو نن امکانات دي چې په نوخار او خواو شډر سیمه چې کوم دي هغې کې وارننګ هم جاري کړی ده چې دغلته سیلاب چې کوم دی هغه لږ زیات اوچته درجې راشي.
عمدہ خبر میں تکول احمد اللہ چې د خیبر پختونخوا په اړه معنی د قدرت د قدرتی آفتونو چې کوم نظم اداره ده هغه سوای او د موسمیاتو محکمه څه اټکل کوي چې په خیبر پختونخوا کې به د بارانونو څه صورتحال د نن او سبا
باران هغه موسمیاتو محکمې سره چې تیر ورځ تیر ماخوستن زمونږ کمی خبرې شوې نو هغه وایي چې څلې ساعته یعنی نن ماخوستنه پورې هغه وایي چې د ملک زیاتره برخو کې چې کوم دی د بارانونو دا لړۍ ده دا به ودرېږي، په خیبر پښتونخوا کې به هم ودرېږي، دغه شان دریای کابل چې کوم دی چې هغه په نوخار باندې راتیریږي نو هغه وایي چې دریای کابل کې د اوبو سطح اوچتېدلی شي، ځکه چې د دریای چترال چې کوم دی په هغې کې د برن اوبه چې کوم دي هغه راضیاتې شوي دي، بلخوا چترال دریاب او بیا چې د کابل نه کوم دریاب راغلی او په جلال آباد کې کوم یوځای کېږي نو دوی وایي چې دا بیا ستاو د ورڅک مخکته د اوبو د اساسه چې کومه ده دا په دې کې راځي ته بلې شنو دغه نه لکه دا یره تر هشته دي چې خواو شاکم خلک دي کاغه لر نشو هغه ته نقصان رسول شي نه دا غي چې کوم کورونه دي سندونو سره نږدې نو هغه دې سره دغه کېدل شي. دینه اله وزیر اعظم چې کوم دي او د خیبر پښتونخوا حکومت هغه هم حفاظتي اقدامات چې کوم دي هغه وجد کړي خو ګلایب تر کوم چې دلته کله سیلابونه راشي دا غي ورستو بیا د حفاظتي انتظامات چې کوم دي د خیبر پښتونخوا د افاتونو د نظم اداره چې کومه ده هغه سر دینه ولا نه بارها خبرې او هغه ویل چې د خیبر پښتونخوا کوم 15 ضلع دي په هر ضلع کې موږ ریسک ډیزاستر سنټر چې کوم دی هغه موږ قائم کړی دی، هغوی ته هر څه د مخکې نه ورکړي دي او خدای موږ داسې آفات یا څه دغه راشي نو هغوی ورته بالکل تیار دي، خو نورې کله دا سیلابونه راشي یا زیات بارانونه وشي د هغې وروسته نه صرف خلکو ته ځاني زیان ورسېږي بلکې مالي زیان د هغوی کورونه چې کوم کاروبارونه دي هغه ورسره هم متاثره شي، او بیا دوی دا خبرې کوي چې یاره دا زموږ د توقعاتو نه زیات چې بارانونه وشي.
احمدالله تاسو رو بهم رابطه کو ډیره مننه د تفصیلاتو نه قدرمنه ودونکو د اسلام آباد نه ماشاءالله ډیو خبریال احمدالله چې په پاکستان کې د سیلابونو په مجموعي توګه چې کوم تفصیلات هغه موږ ته راکولو زو په خبر ته چې موږ سره زموږ خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی غوونه به هم د سیلابونو د بارنو تازه حال اخلو. شبیر احمد جان ستړي مو شو سار مو په خیر شبیر احمد جان لومړی ته دا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو څومره تاوان اړولی دی، څومره مرګ ژوبلې کړې ده او کوم کوم ځایونو کې د سیلابونو د نور د راتلو امکان دی؟
بالکل، دا خیبر پښتونخوا زیاتره چې کوم پېښور ډېر ونو جان انا ولې بارانه خو چې کنيشته خدا به سیلابي او بچ کم دي د بهر نه روان دي لکه شی بوړان دي زماده د پی ډی ایم ای چې کوم وایي نه دي فرمان ای سره خبرو شو نغي ماته د پیښور شمیر ده چې په پیښور کې دا ټیم په سلور کسان وجل شوی دي 15 په چترال کې وجل شوی او یو بلکې مروات نه لس کسان دلته د غوي د سرکاري شمیر تر مخه وجل شوی دي سلور کسان چې ګل دي هغوی د هم ویل چې په قبایلي سیمو او قبایلي سیمو کې هم مرجوب له وړېدلې نو هغوی د شمیر تر مخه چې دا مرجوب نه اتلس در رسیدي شي خو ولې دې کړه چې کوم سرکاري یا کنفرم شمیر ده هغه لس ته دارنګ دا وی په وینا په چترال کې شپېته کورونه درې چې په مکمل توګه تور شوې دي او یو سل شپاره سو ته زیان رسېدلې دا شان کلینه او وړې وړې بلډګر په چترال کې خرابې شوې دي. په خبر کې چې کوم ورسکروډ دی ورسکروډ باندې ځات کورونه توبه اورېدلې دا شان کوم د چرسده روډ دی پرون بند شو تقریبا بیګا نه وخت کله شو د تګ را تګ لپاره د پیخور او چرسده لره د بوډنه پل چې کوم دی غوړېدلو اندغه رنګ دغې د شمیره تر مخه په پیخور کې او په خیبر پښتونخوا کې تر دې د مسرکوي شمیره تر مخه لس کس وژل شوي دي سلور جبل دي او ډېر زیات کورونه او ودانو ته زیان رسېدلې دي خصوصي په پیخور کې څومره زیان اورېدلې دا پښتنه چې تم وکړه هغه چې ډېره پرمګ ډیمیج اسسمنټونه جوړ کړی هغه د پس فون تاسو وایي څومره زیان مالی زیان په پیخور کې شوی دی
ډیر مننه شبیر احمد جان قدر منه ودونکو په پیخور کې زمون خبريال شبیر احمد جان چې دغه د وینا تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر لاسو پوری کسان چې دی هغه سیلابونو وژل دي د سیلابونو په اړه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو د کراچي ښار په ګډون د سند صوبې په یو شمیر نور خارونو کې د خالی له ورځې شروع شو د پشکل بارانونو خلکو ته مالی او زیانی ځانونه اړولې دي چارواکي وایي د پرون راسي شو بارانونو کې د سلور ماشومانو په ګډون اته کسان وژل شوی دي د بارانو له وجې په کراچي ښار کې بډنې حالت هم اعلان شوی دي نور تفصيل د کراچي نه ظفر کریمی راکبي
د کراچۍ ښار په لویو سړکونو د ځمکې د لاندې په تیرو شوو لارو او د ښار په کچه آبادیو کې باراني اوبه ولاړې دي چې له امله یې ښاریانو ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات ورپېښ دي د باراني اوبو په وستلو کې د ناکامۍ له امله د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه د کراچۍ اډمنسټریټر له خپلې چوکۍ څخه لرې کړی دی د قدرتي افتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په کراچۍ کې یې بیړني حالات اعلان کړي او د فوج ځانګړي ستې هم د خاري ادارې له کارکونکو سره د اوبو د وستلو او د ژغورنې په نورو کارونو کې مرستې کوي د یادې ادارې ویان کامران ضیا تیره شپه رسنیو ته وویل
کراچی
میں کچھ اس محل منگ پہ کراچی کی بیڑنی حالات اعلان کری دی ددین علاوہ پٹول ملک کے چد موسم کم صورت حال دے نوہاغا زمنگ ماہرین پہ جور نظر ساری زمنگ دشغورن ڈلے او د فوج دستے دشغورن د کار لپارا چمتو دی حسنی بارانونا د توقع څخه لگ زیاد شوی چې لکه بل یې وقتی طور د کراچی پشان خارونو کې د اوبو د ډنډ کې دول عمله ایمرجنسی لګول شوی دا هغه زیاته کړه د سین صوبې په ګډون د ټول پاکستان په هیڅ یو برخه کې پراتلونکو دوه ورځو کې د موجودو ډیمونو او بیراجونو د سطحې لوړېدو او یا هم د 2010 ایولسم د کلونو په څیر د لویو سیلابونو امکان نشته د کراچۍ کمشنر شعیب احمد صدیقی تیر شپه ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي دي د ښار په مختلفو برخو کې د بجلی جوړولو او ډنډ شو اوبو د وستلو په کار یې لاس پورې کړی دی دی وای موږ ور د مخه د اوبو د مخنیوي لپاره چمتو وو او د دې لپاره مو ګامونه اخیستي وو خو باران چونکې بیخي زیات شو او په دې لړ کې موږ د ستونزو سره مخ شو خو اوس موږ د ښار د یو شمېر برخو څخه اوبه وستلې دي او د دغه ځای سړکونه مو اوس د ګاډو د چلند لپاره چمتو کړي دي د کراچۍ ښار د پښتنو ګڼمیشتو سیمو لانډي پټان کالونۍ بنارس قصبه کالونۍ کیماړۍ او یو شمېر نورو برخو استوګنوای د دوی په سیمه کې ژوند په ټپه ولاړ دی او د خالي د ورځې د سهار راهسې د دوی په سیمو کې بجلی نشته او لارې کوڅې د اوبو څخه ډکې دي د دې نه علاوه دوی د ښار د یوې برخې څخه بلې ته هم سفر نشي کولی ځکه چې لوی سړکونه هم د اوبو څخه ډک دي د سیمه ییزو رسنیو په وینا د سند صوبې په حیدرآباد سکر شکارپور ټټا بدین او نورو ښارونو کې د تیزو بارانونو لړۍ دوام لري ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
کدمنو ودرونکو د سیلابونو په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان ځای خلک وایي چې په سیمه کې د زیات باران له وجې سیلابونه راغلي دي چې د څلور زنانو په شمول یو لک پکې وژل شوی دی په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبري الله کوي
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ځایی ولس په وینا تیر ماښام تیز باران او د غلطه دریای ټوچی دریای کورم دریای کیتو او نورو بارانی لګاړو او نالو یو ماشوم او سلور زنانه وړلې دي ځایی خلک وایي د سخت باران لکابله تحصیل سپینوام دریای کیتو کې سیلاب را وخاتو چې غرته تللې سلور زنانه چې د توچی په منځ کې ویل ازان سرای واخسته د سیمه خلک وایي په دغه زنانه و کې د دوی لاشونه مندل شوی او دوی نور زنانه مړی لا هم لدره کدی د سپینوام کورمې سیمه سرانیز دی یو د اتم ټولګي ز د کاون کې هم د ځای خلکو په وینا بارانیل گاډو د ځان سره وړي چې لکابله سا ورکڑے دا تحصیل شوا کابل خیل اسیدون کے فیدا خان مشال ریڈیو تا دغلتا دا سیلابی نالو روتلو پا اڑوائی
تین بارونا شری جی پاک کے دریا چتو کے توہان ادھر زید کلا برغلا پا کے تلور زنانا وڑی اکی دیر وصلی شوی دیر دوی لطول سپتا نستا اگر دوی چکی نیر وصلی شوی اگر خپل خلک اپنی مددات کے پیس رو وصلی
دا سیمے خلق وائی دریائے کیتو او نور الگاڑو کے لا ہم خلق اسار دی خزائی انتظامیہ تا پا بیا بیا پیغام ورکول و نپز ہم ہی سمداد ندر آغلے او خلقو پا خپلا مرستا ہم دم رکڑی چه دا مڑو جسدونائے دا سیلاب سخارا استلی دی دو یوائی دا زیاد خوڑ یا سیلاب لوجه ہم خلق ہم نشی کولے چه دا غلطا دا خکیل خلقو مدد وکڑی او کا انتظامیہ دا ہیلیکاپٹر دا لارے سا مدد وکڑی نو دا دغا خلقو جوان با بچ وساتل شی پا دیاڑا موچکلا پا شمالی وزیرستان کے دا پولیٹیکل انتظامیے او سیکیورٹی فورسیز چارواکو سرا تماس ونی وو نو دا تحصیل سپینوام انتظامیے چارواک جمیل خانوے خپلا وسا کوشش کوی
بھرپور کوشش کے لگیا تو دہلی طریقہ دہلی فی الحال دس بچے موسم ٹھیک نہ ہو دے وہ چاہے موسم نہ ہو تو شمالی وزیرستان کے سمر الگائے جی دے پر مونگ بھرپور تیوری کری دو
دا شمالی وزیرستان نورو لرو پرتو سیمو لکا دا تخیل رزمک او شام نہ ہم دلگاڈو او نالو روتلو لوجے دا مرگ جوبلے اطلاعات تی خود موصلاتی نظام دا نشوالی لکا بلا دمڑو او جوبل شو کاراش میرا معلوم ندا
قدرمنه اوردن کو څنګه تاسو وردل چې په پاکستان کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده دغه شانی نور تاوانونه هم رسولې دي په افغانستان کې هم سیلابونو چې دی خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده د افغانستان د خوست ولایت په مرکز او پنځو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راغلي چې لکه بلې د پنځو خزو او د دوو ماشومانو په ګډون یو لستنه وژل شوی دی بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې د اوختي مالی او زیانی زیانو د کچې د معلومولو لپاره یو وفد جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل به د خوست نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې وورو
د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روان ول او تر اوسه هم د بارانونو د بیا اورېدو امکانات شته په مرکز او شپږ ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو لسته وژل شوې دي خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو نهو کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي ول چارواکي زیاتوي چې د یادو سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې استنادي دیوالونه ویالې دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او زیانمند شوی دی د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریلی روان مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې
خلکو ته د سیلابونو د راوتلو له امله مالی او ځاني سمنه رسیدلی دي د سبارۍ او علیشیر او ګربز او مساخل او تڼیو په ولسوالیو کې یولسو کسانو چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی او د نهو کسانو په شمېره ژوند شوی دی د ملي پولیسو او سیمه ایزو ادارو هڅې اوس هم دوام لري
دا چې رضاني تلفاتو سربیره د نورو اوختو مالی زیانونو کچه څومره ده بریالي رواني په اړه وویل چې د سمو او کره معلوماتو د راټولولو لپاره د ولایت مقام لخوا د استرار کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو په ډېرې چټکۍ زیانونه تثبیت کړي خو زیانونه په هره برخه کې موجود دي خوست والي عبدالجبار نعیمی هم د وی خبرپاڼې د خبرېدو له لارې د سیلابونو له کبله زیانمنو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي او هغوی ته یې تسلیت ویلی دی په خبرپاڼې کې راغلي ټولو سیمه ییزو ادارو امنیتي ارګانونو د ګډې همغږۍ نظامي مرکز او استرار کمیټې ته لارښوونه کوم چې د ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیانمنو کسانو او کورنۍ ته د هر اړخیز مرسته په رسولو کې نه ستړي کېدونکي هڅې ترسره کړي که څه هم د روژې میاشتې په دې وروستیو ورځو کې خلک سختې ګرمۍ په تنګ کړي ول او بارانونو ته یې سترګې وې خو د کتونکو په وینا باراني اوبو او سیلابونو لپاره د انتظام نشتوالی او د زیات اوبو د مسیر نشتون تل دا ډول مالي او ځاني زیانونه اړولي او خلکو څخه د بارانونو د اورېدو او په سختې ګرمۍ کې د هوا د سړېدو خوښۍ اخیستدي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
د هند بهرنو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهرنیان په لاس لرلو تورن کړل. دغه وزارت وایي هغه ترهګر چې د افغانستان له پولو د باندې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر متوجه کړی دی. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کونسلګری ته نږدې د وسلوالو په برید کې نه کسان ووژل شول چې اته تنه یې ماشومان بو. نور تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند قونسلګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کار یې وباله. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرني هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت وین سید اکبر الدین وویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوی دی. دغه برید څرګندوي چې یوازې د هند پر کنسلګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه بلکې پر افغان ټولنې سوی دی. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځان وژون کې برید واسکټونه یې په تن و کنسلګری ته نږدې چاودنه وکړه. چارواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسلګری و. هندي چارواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به یې په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغېزمنې نه کړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان
غلط سره بیا دازي وشول. دازي دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړه او دې کنسلګری ته کوم څه لاره ده ما وې دسې لاشې ما وې او جمعه ته مشته ما وې لو جمعه ته مشته جمعه دم ده او داس کوې موسکو څنګه کسان.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. روسی راپورونه وایي چې د وژل شوو کسانو شمیر نه هو ترسېدلی او د ټاپیانو ده درویشتو تنو ته. په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې وروستي برید داسې اندېښنې ولاړې کړي چې افغانستان شایي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي.
سلام محمد صالح تاسو رپورت وړاندې کولو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی پر خلکو غږ کوي چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر پرون وټاکل شو. له د سره فرشتي جلالزی مرکه کړي په پیل کې پښتنه ورڅخه کړي چې دومره ډاډ لري چې ټاکنې په شفافې آزادانه او عادلانه وي. نو د نوخاغلی نورستانی په جواب کې وایي
دا فکر کوم چې یو څو ولسوالیګان دي چې اوس د طالبانو په کنټرول کې څلور دي که پنځه دي. دی نه زیات نه دي چې مکمل د حکومت د کنټرول نه بهر دي او د طالبانو په لاس کې دي. اما نور ولسوالیګان په افغانستان کې د حکومت په لاس کې دي. دې کې شک نشته چې بعض وخت ناامني پیدا کیږي او زمونږ د امنیتي قواوې هم دوی مونږ ته ډاډ راکوي چې د انتخابات راتګ پورې دوی به بیرې دغه سیمې کوم چې اوس د طالبانو په لاس کې دي هغه به دوی د منګولې نه وباسي او د انتخابات دپاره به زمینه مساعده وي. نو زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا دی چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راوځي لکه چې په پاکستان کې وشو. هلته هم ناامني وه مګر خلک په ډېر زیات تعداد سره وتل او موافقانه انتخاباتو. زما هیله د افغانستان د ولس نه هم دا دی چې په ډېر زړورتیا سره ووځي خپل کاندید ته رایه ورکړي او د خپل امنیتي قواو سره همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې یو اندازه وخت لرو داسې ډېر وخت هم نه.
د ځینې سیاسي ګوندونو او په افغانستان کې دننه د ځینې حلقو لخوا داسې انتقادونه سته په خپله کمیسیون باندې. دوی وایي چې کمیسیون یو څه د دولت تر کنټرول لاندې معلومیږي نو دا به د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت له پښتني سره بر متوجه کړی. د دې خبرې په جواب کې تاسو څه وایئ؟
زه داسې وایم چې کمیسیون مستقل دی لکه چې د نوم نه هم پیدا دی او دا کسان چې دا کمیشنان چې دې کمیسیون ته ټاکل شوي دا ټول مستقل شخصیتونه دي. دا اولنی وار و چې کمیسیون په آزادانه توګه په ډیموکراتیک توګه باندې خپل انتخابات وکړي. خپل رئیس معاون دی رئیس او منشي وټاکه چې پخوا به دا کار په تخمیني فرمانونو کېده. دا ځله موږ عملا ډیموکراسي په تمرین کې خلکو ته وښوده چې انتخابات مو که ډېر مسالمه تعمیز. نو زه فکر کوم چې خلک هم حق لري ځکه پخوا دا کارونه شوي دي.
تاسو ته په خپل مسؤلیت کې تر ټولو سخته خبره کومه معلومه سوه؟
ما داسې فکر کړی چې یو درون بار زما په اوږو باندې اوس ور دی. خدای ته دعا کوم او چې دې مسؤلیت نه دې په سرخروي سره ما خلاص کړي. ما ځان سره فیصله کړې چې زه تر څو چې ژوندی یم په دې لاره کې به یو تاریخ د افغانستان خلکو ته به پرېږدم. هغه تاریخ به یو مستقل یو شفاف انتخابات به.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر یوسف نورستانی چې مشال رادیو سره مرکه کوله وخت شبه د 9 بجې د نجیب بن ربه د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه را رسیدلی راپورونه وایي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي چې اولس یې په خیبر پښتونخوا کې له منځه تللي. د بیړنیو حالاتو اداره وایي شپږ تنه نور هغه مهال وژل شول چې په بلوچستان ایالت کې د بارانونو له امله د یوې کارخانې چت را پرېوته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په جلال آباد کې پرونی برید چې هدف یې د هند کونسلګری وه په کلکه وغنده. پرون په جلال آباد کې د هند کونسلګری ته نږدې د وسلوالو په ډله ییزه برید کې 9 کسان وژل شول چې 8 تنه یې ماشومان وو. په پیښه کې تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان شوي وو. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر پرون حسن روحانی د ایران د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون لمخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره د آیت الله علي خامنائي تر تایید وروسته پیلېږي. د امریکا یو عالي رتبه استازي ویلیام برنز د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې هڅه کیږي د مصر د لرې کړه شوي اسلام پال ولسمشر محمد مرسي او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکیچ ته سوله ییز حل وموندل شي. په عراق کې بمی چاودنو او ډزو 19 کسانو وژل. په دغو پیښو کې تر ټولو خونړۍ د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې کمې نو چې هدف یې د یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټر کاروانو وسلوالو د الزیدی شپږ ساتونکي وژل او څلور نور ټپیان کړل. په پیښه کې د تزیان نه دی رسیدلی. د اوتر دیګړې د مشال رادیو لنډ خبرونه.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړلو. کدمن اوردونکو سوښښه د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د غلوست دي او غټی کې په دې رپورت کې برابر کړی.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې په موجوده بارانونو سیلابونو او د دینا په شوي مالی او ځاني زیان لیکلي دي. د کې آج ورسپانو وای چې د چترال نه پس سیلابونو په خبر کې تباہی خور کړې ده او حیات آباد، ناصرباغ، بورډ، پیربالا، حسنګړې، ورسک روډ او چارسده روډ باندې اوبه د خلکو کورونو او دکانونو ته ورغلي دي. ادارې وایي چې دا خبره ټیک ده چې د قدرتي آفتونو مخه نیول د چا د وس کار نه دی، خو انتظامیه دومره خو کولی شي چې خلک محفوظ ځایونو ته ورسوي، امدادی کاروایانی وکړي، د خلکو د نقصان پوره کولو او دوباره آبادولو انتظام وکړي. اداریه وایي چې یو طرف ته که آبادی کې بیډوله اضافه د پیښور خار خلا ختمه کړې ده، نو بل طرف ته د دې د اثراتو نه نیرونه، سندونه او د خوړنو غاړې هم نه دي پاتې او خلکو دغلته هم کورونه او ټکانې جوړې کړې دي. بل ده چې د نیرونو او سندونو صفایي انتظام هم ښه نه دی، نو ځکه چې کله بارانونه وشي یا سیلاب راشي نو اوبه په خار ورسمې شي. باید چې دا وخت سرکاري دارو کې کم اصلاحاتي عمل شروع دي، هغه کې دې ته هم پاملرنه وکړي شي او بلدا چې د ټولو ادارو ترمنځ خه همغږي پکار ده، نو ورسره با تر ډیره حدا د سیلابونو نقصان کم شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا ډیر اسماعیل خان جیل په پیښه لیکلې ده او وایي چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود دغه پیښې ولټنو کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دي شوی، چې څنګه په سونو خلک د وزیرستان نه ډیرو ته راغله او د کامیابی کاروای رستو خپل منزل ته ورسېده او هیڅ څوک د دې نه خبر نه شو. ادارې وایي چې د دې باوجود چې سور از وړاندې استخباراتي ادارو دا خبر ورکړی وو چې داسې یو کاروایی کیدی شي، خو بیا هم د ډیرونه تر پیښور ټول متعلقه چارواکي بیغم وو او تر هغه د ځان سره خپل ملګري او نور قیدیان بوتلل. دا د هیرولو خبره بالکل نه ده او دې سره د بازي ریاستي ادارو د کارکردګي هم پته ولګیده. ادارې اخره کې وایي چې د ډیرو جیل پیښې په سمدستي توګه پلټنې پکار دي او موږ له د یوې بلې پیښې انتظار نه دی پکار او دې کې چې هر څوک ککړوي د هغوی په ضد سخت کاروایی وشي او دا کاروایی باید چې یوازې د سپایانو خلاف نه بلکې د اعلی چارواکو خلاف دی هم وي او د سره سره جیل محکمه کې د انقلابی اصلاحاتو هم ضرورت دی او باید چې نااهله او یرزړي اهلکار کور ته ولېږل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمر اردن کو دسی میلاد و دا نڑی مدبات پا برخ کی دو مقالو تا کتن لرو. ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د سفر په اړه ویل چې دا یو کامیاب سفر وو. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د ترهګری ډلې القاعده لخوا امریکا ته اوس هم خطر شته، خو هغه معیارونه نه پوره کوي او دا د حقیقت نه لری خبره ده چې د دې ډلې نه امریکا ته خطر دی. د دې دواړو مقالو غټ کې درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جان کیری پاکستان ته سفر د هیلری کلینټن پر ځای د راتلو او په پاکستان کې د نوي آئینی حکومت د جوړېدو وروسته لومړی دی. د نوموړي د دې دورې په اړه ویل کېږي چې دا یو کامیابه سفر وو. امریکایي چارواکو پاکستان ته د جمهوري انتقال په اړه مبارکي ویلې او د پاکستان لخوا د کابل د سولې هڅې وستایلې. ادارې لیکي جان کیری له ګڼ شمېر پاکستاني چارواکو سره لیدنه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو د بیا پیلولو اعلان وکړو چې په 2011 کال کې د سلاله چیک پوسټ برید وروسته ودرېدلې وو. ډان لیکي د خنداګانو عکسونو تر شا د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ چې کومې خبرې شوې هغه د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ یو وار بیا اختلافات راښکاره کوي. ادارې لیکي داسې لږ شک هم کېږي چې د پولي دواړو خواو ته ترهګري چې جان کیری ورته د ستراتیژیکي مذاکراتو یوه مهمه نقطه هم وایي، یو ځل بیا د چارواکو ترمنځ خوشګوارې خبرې د خفګان اړخ ته بوتللی شي. جان کیری خود شمالي وزیرستان ذکر ونکړو، خود وسلوالو د محفوظ ځایونو حوالی ورکول دغه لخوا د امریکا په پوخانیو غوښتنو باندې د زور راوړلو یو طریقه وه. ډان لیکي امریکا د پاکستان څخه غوښتنه لرله چې که ضروري وي نو پاکستان کې د فعال ترهګرو د مخنیوي لپاره د پوز استعمال وشي، خو ادارې لیکي که چرته ګډوډي وي نو هغه د جان کیری د ډرون بریدونو او د پاکستان د دې بریدونو د ودرولو د غوښتنو په اړه دی چې دا دواړه خبرې د پاکستان او د امریکا د اړیکو لپاره جنجالي نقطه ده. ادارې د امریکا او د پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو د پیلولو په اړه لیکي چې په دې کې ستونزه دا ده چې دا شروعات به ډېر زر یو خراب پایته ورسیږي، ځکه چې وسلوال د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د ترهګر ډلې القاعده لخوا امریکا ته اوس هم خطر شته، خو هغه معیارونه نه پوره کوي. په موجوده وخت کې القاعده د خپلو ائتلافي ډلو لخوا خال خال او یوازنی بریدونه ترسره کوي. ځینې بریدونه کېدای شي چې ځاني زیان رسوي، خو دا د پوځي عملیاتو په شان نه وي چې د نړیوالو قوانینو لاندې ترسره کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما په خپل ویلي و چې د القاعده مرکز که د پاکستان په قبایلي سیمو کې او یا کلچر ته هم وي تباه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي له القاعده سره تړلې ډلې په یمن او شمالي افریقا کې فعال دي، خو دا له حقیقت نه لری خبره ده چې د دې ډلې نه امریکا ته خطر دی. مقاله لیکي دا خبره منل چې القاعده سره اختلاف اوس یو جنگ نه دی پاتې، دا معنا یې نه ده چې امریکا بې وسه ده او یا خپل خطرناک ځواکونه یې منی کړي دي. د جنگ په غیر موجودګۍ کې امریکا د هر څه د بشري حقونو لپاره د نړیوال قانون تر لاندې کوي، کوم چې د نیولو او د اورېدنې خبره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د مای په میاشت کې اوباما په خپل تقریر کې ویلي وو چې دغې لومړیتوبونه همیشه نیول، پوښتنې کول او مقدمه چلول دي، او دوی د هغو ترهګرو پر ضد کاروایی کوي چې په مسلسله توګه امریکایي ولس ته ګواښونه جوړوي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونا وران شول، حکومت وران کړلو،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
کډرونه ودونکو د پاکستان سیاسي تجارتکاران وایي چې د خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت تی باید هغه لوزونه پوره کړي چې د انتخاباتو پر مهال یې ولسر کړی بو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر له یو څو تجارتکارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کله چې هم یو ګوند حکومت واګې ترلاسه کړي نو دولت سره وعده کوي چې د هغوی ستونزې به هواری کړي او امن به پځای کړي. همدارنګ پاکستان تحریک انصاف ګوند هم ویلي وو چې دوی به په دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې امن پځای کړي او بدلون به راولي، خو د دې پترس کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې د تحریک انصاف مشران په غیر ضروري چارو پسې انختی دي او د خیبر پښتونخوا مسلو ته یې شک کړی ده. دې لړ کې مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک ویل
تاسو خیبر پختونخوا ته یو نظر وکړئ نو په تیرو څو میاشتو کې کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی امن او امان صورتحال چې تر ډېر حده پورې زیات شوی دی دا نه چې د مخکې نه چې دا صورتحال ډېر خو بل طرف تک تاسو وګورئ نو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت چې دی هغه په دی چې په صوبه خیبر پختونخوا کې یو مثالی حکومت جوړ کړي او د نور پاکستان لپاره یو مثال جوړ شي هغوی په ډېر معمولي سیاسي تنازعاتو کې چې دی ځانن خرولی دی نو زه دا ګڼم دا ښه علامات نه دي نه زمونږ د صوبې لپاره او نه د پاکستان تحریک انصاف د سیاسي مستقبل لپاره
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار او د صوبایي اسمبلی غړي شکیل احمد نو پختل نو هغه وی د ذکر ول د چې د روان کال په 11 مئی پاکستان کې ټول ټاکنې شوې وي چې پکې خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف د قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي سره په ګډه حکومت جوړ کړی وو او د غرنګ په 11 اگست باندې حکومت درې میاشتې سرته ورسی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کډمره ودونکو څنګه تاسو ووردل د خیبر پختونخوا د حکومت په اړه معنی هم دې معنی خادم حسین په ډان برس پانی کې په ډېر اسماعیل خان جیل کې د طالبانو د برید او د حکومت استخباراتي او امنیتی ادارو ترمنځ د کار کول لپاره د یو بل سره د مرستې د نشوالي په موضوع لیکنه کړې ده. د شاهین بنیرینې غټکی اورو.
خادم حسین لیکي کړ چې تیر کال د طالبانو لخوا د بنو زندان ماتېده نو د ځایي انتظامیه د زندان چارواکو او صوبایي حکومت ته د استخباراتي ادارو لخوا راپور نه ورکړل شوی، خو د ډېر اسماعیل خان زندان په اړه د حکومت سره استخباراتي معلومات شریک کړي شوی وو. په دواړو پیښو کې د زندان د محافظینو د مرستې لپاره امنیتي ځواکونه په وخت نه رسیدلې او د امنیتي ادارو ترمنځ یو بل سره د مرستې د نشتوالي او د دوی په کارکردګۍ د خلکو لخوا اوس پوښتنې راوچتېږي. خادم حسین وړاندې لیکي د دواړو پیښو نه دا څرګندېږي چې د ستراتیژۍ جوړولو په ځینو برخو کې د وسلوالو نیټورک د امنیتي ادارو نه ګړندی دی. وړومبی خدا چې د وسلوالو نیټورک خپل عملیات ډېر په طریقه او تاده ترسره کړل، داسې څرګندېږي چې د ټیک معلوماتو ترسره کولو صلاحیت هم لري او دا چې په کوم وخت په کوم ځای او څنګه به عملیات کوي د دغه لپاره د منصوبه بندۍ کار هم ښه کړی دی. دویم دا چې وسلوالو د نوې ټیکنالوژۍ نه کار واخیست. په ډېر اسماعیل خان زندان د برید په وخت په شپه کې د لیدو لپاره اوزار او ډېر جدید وسله او ګاډي کارول شوې دي او لازم ده چې په ټیک طریقه او تیزی سره د برید تر سره کولو لپاره به د ګوګل نقشې هم په کار راوستي وي او درې مده چې د برید نه وړاندې په بمی چودنو میډیا ډېر په هنر سره مشغوله وساتله. خادم حسین په پای کې لیکي چې د ترهګرو د نظریو ته د ماتې ورکولو په ګډون د حکومت استخباراتي ادارو او امنیتي ادارو ترمنځ مرستې او باور د داسې رقم بریدونو مخه نیول شي.
شاهین بنیر چې د ایکسپرس ټریبیون د ورسپاڼې کې د خادم حسین د لیکنې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. د قبایلي سیمو په لور استاسې پام راګرځوم. د قبایلي سیمو لسوای چې حکومت دې په سیمو کې خواهشمند خلکو ته د اف ام رادیو لایسنسونه ورکړي چې نه یوازې قبایلي ولس د ملک او د نړۍ حالاتونه په خشان خبريږي بلکې د هیواد د نورو ولس هم د دې مسلو نه خبر شي. د قبایلي ولس د دې غوښتنو په اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال احمد الله دا راپورټ اورو.
د فاټا ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې په وواڼه ایجنسو او شپږ اف آرس کې د پرایویټ نشریاتي ادارو ته د راتلو اجازه ورکړي چې دا شان د مسلو نه د ملک نور ولس خبر شي چې د حل لپاره ورلا په ګډه سره کوششونه وکړي. د سیمې د خلکو د وینا مطابق که حکومت پرایویټ اف ام ریډیو لایسنسونه خواهشمند خلکو ته ورکړي نو دا شان به د قبایلي سیمو ولس نه صرف د ملک او نړۍ حالاتو نه خبر وي بلکې آگاهي به پکې هم راشي. په ملک کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي وي غیر سرکاري ادارې
سینٹر میڈیا مشر عدنان رحمت وائی چې حکومت لا د قبایلی اولس غوښتنو لا توجه ورکول پکار دی، ځکه چې د مطبوعاتو د رول نه په غیر د سیمو په خلکو کې شعور او آگاهی نشی راتللی.
کس طریقے سے جلد از جلد وہاں پر آزاد میڈیا آ سکتا ہے؟
سر ڈول زر تر ذرا آزاد میڈیا پفاٹا کے خپل کار شروع کولی شي، او دا هر چاته معلومه ده چې د مطبوعاتو د رول نه بغیر په قبایلی سیمو کې پولیس کې شعور او آگاهی نشی راتللی. او د فاٹا دا مسله ده چې د ملک د نورو سیمو ولس دی علاقو باره کې رائے لري چې هغلته خو حالات خراب دي، تر څو چې امن نوی راغلی مطبوعاتي ادارې دغه ځای ته نشي تللی. خو موږ دا وایو چې فاٹا ته میډیا لاړه نو امن به پکې راشي، او تر څو چې سیمه کې مطبوعاتي ادارو ته د خطر خبره ده نو د دې خطرو مقابله خو مطبوعاتي ادارې په نورو علاقو کې هم کوي.
د قانوني چارو کارپوه محمد افتاب عالم په وړاندې چې کله مشال ریډیو دا پوښتنه کې خو ده چې پرایویټ نشریاتي ادارو ته په قبایلي سیمو کې نشریات خپرولو کې څه قانوني خنډان رامخې ته دي، نو په جواب کې نوموړی وایي،
بنیادی طور پر فاٹا کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر.
تو بنیادی توگا دا فاٹا یو خپل حیثیت دا پاکستان په آئین کې، او تر سوچ فاٹا تا د مطبوعاتو لپاره یو نوی قانون نوی ورکړی شوی تر هغه پرایویټ مطبوعاتي ادارې په سیمه کې خپل نشریات نشي خپرولې. نو دا بنیادی خنډان چې تر سو نوی لرکړی شوی د فاٹا اولس باد حقایق نه هم دا شان لري وي، او د دې لپاره ضروری ده چې صدر آصف علي زرداری یو آرډیننس جاری کړي او پیمرا هغل ته خلکو ته د پرایویټ مطبوعاتي ادارو د پرانیستي اجازه ورکړي.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې پیمرا سره تماس ونیولو نو د ادارې یو چارواکي محمد ناصر د وینا تر مخه چې قبایلي سیمو کې د پرایویټ نشریاتي ادارو د خپرونو لپاره منګ یو سمری صدر آصف علي زرداری ته د لاسلیک لپاره لیږلې ده، او چې کله د صدر لخوا دا سمری منګ ته ترلاسه شي نو منګ به پرایویټ نشریاتي ادارو ته په قبایلي سیمو کې د نشریات خپرولو اجازه ورکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
کډمن اوردونکو د قبایلی سیمې خبر جنسي د باړی مهمه لاره عالم ګودر سړک سلور کال رستو خلاص کړی شوی دی، او ځای خلک پرې تک راتک هم پیل کړی دی. د مشال اړیو ځای خبریال دغه سیمې ته ورغلی او هلته د ځای خلکو سره د دغې لارې په خلاصېدو باندې خبرې ترې کړې دي. راځي چې په ګډه وګورو.
اوریدونکو، دا وخت زه د خیبر جنسی په ناکراره سیمه باړه کې په عالم ګودر سرک باندې ولاړم. دغه سرک خوښه څلور کاله پس خلاص کړی شوی دی، او عام خلکو ته پرې د تګ را تګ اجازه ورکړی شوې ده. اوریدونکو، په باړه کې د تیرو څلور کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د دغه سیمې نه په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. خو اوس چې کله د دوی دغه لویه لاره یا سرک خلاص شوی دی نو دوی په دې باندې ډیر خوشاله دي. راځي چې یو څو کسانو سره دلته خبرې اترې وکړو چې دوی په دغه سرک باندې سوای. خپل نام را ته وخلا.
جی، ما نوم شیر زمین افریدی دی، زه د کوم چلو بر سره تعلق لرم.
دغه ستاسو چې کوم سرک خلاص کړه شوی دی څه محسوسوي په دې باندې؟
په دې باندې خو مونږ ډیر ښه محسوسو، ولې چې د 13-14 کالو راهیسې په دې علاقه کې کرفیو نافذ و، دغه په وجه باندې عوام ته ډیر مشکلات سره مخ وو. نو چې اوس د روډ مونږ ته کلاو شو، ان شاء الله زمونږ نیم ستونزې چې کوم دي دا حل شوي، او مونږ مزید امید لرو د دې موجوده حکومت نه. او په بل طرف شکریا هم ادا کوو چې مونږ ته چلور کال پس د باړې سب ډیویژن خصوصي توګه باندې د باړې بازار چې کوم بند روډونه وو هغه یو ځل بیا را کلاو کړل.
اوریدونکو، دلته کې یو بل تن سره خبرې اترې کوو. که خپل نام را ته وخلې.
جی، زما نوم عبدالرحمن دی، زه د کوم شلو پر باړې سره تعلق لرم.
دغه ستاسو چې کوم سرک ته د عالم ګودر د باړې دا خلاص کړی شوی چلور کال پس، څومره ورته خوشاله؟
بس ان شاء الله څومره خلک پر روډ باندې مونږ نو ډیر په مخ باندې یو رونق ښکاري دل شي په اورډر جات خوشاله دي، ځکه چې هغه یو رمضان مبارک میشتو بل اختر لګي ورځې پوتې نو خپل سوداګونې سه سامان لګي هغه خپل ضرورتونه بل پر کول شي. په دا باندې خال چې کوم ډېر خوشاله دي، زونه مونږ به ډېر خوشاله، ځکه چې دا حکومت چې کوم خلکو پر یو خصوصي ګام پورته کړل دي امن بورې کې. ان شاء الله مزید امید تو کو سه حکومت چې ان شاء الله به زور مخلص شي، او هغه سه چې کوم بیا دا غو کار کورو بر د بین د سټاټیګل کې څنګه مخ کې. او
اوریدونکو، دلته کې یو ځوان سره خبرې ترې کوي. خپل نام را ته وخلا.
سعود.
سعود دغه ستاسو چې کوم لار د باړې د خلاصه شوې ده څه محسوسوي؟
بس موږ ته سعود چې حکومت لپاره کړی چې موږ ته بازار هم کولاو کې کنه لو ما شنامه رشید کا څنګه مخکې راغلو موږ د وطن خلک یو سبل وطن خلک نه پاکستانیان یو ا موږ کوم سکول نه چې باندې داس سکول نه کولاو غواړو ځکه چې هر غریب باړې والا ټول غریبان خلک دي سبق مې ویل پنځم کې هم بس چې دا درنو کې پرشن چل شو هغه سکول بند شو را باندې بس هغه سکول چې بند شو بیا د پرایویټ سکول هغه نه ونه اوس نه ونه نه بیا پرې خو زه اوس کارخانه کوم کارخانه کې پیپ کار کوم پیپ استاد ما کانال کا بس دا بازارونه بند شول نو ور وسونه نم څه کاری بار وو نو حکومت نه مونږه مطالبه کړو چې مونږ ته بازار کولاو کې کانا نو رنګ کار په حکومت کار په چا د سلور کال نه دام ختمول غواړو چې مونږه امن غواړو پوه شو
د خبر ایجنسی د باړي سړک باندې چې سلور کال وروسته خلاص کړی شوی دی په دې اړه باندې تاسو د ځای خلکو له مشال رادیو سره خبري اوریدل
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د پاکستان په مرکز او په پنجاب صوبه کې د یو سیاسي ګوند حکومت ته نو پکار دا چې مرکزی حکومت په لاهور کې ناس خپل رور سره د مرستو نه زیات د نورو صوبو مسلو حل کولو ته توجه ورکړي. د مقالې نوټ کې په دې رپورت کې ورو ایکسپریس ټریبیون رسپانډ آیا پنجاب با د پاکستان بار پر سر یوسی تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې پنجاب صوبه له نورو صوبو څخه ډیر پرمختګ کړي او رستر بلی وده مومي. دا خیبر پختونخوا او دا کراچي پرتله په پنجاب صوبه کې ترهګري نشته او نه هم بازارونه تړل کیږي. ورسپان لیکي چې په پنجاب صوبه کې هم د خلکو محروميانه موجود دي. د لاهور مشته یو سړنکار وای چې تخت لاهور د سرایکی خلکو حقوقونه وسایل او شناخت غصب کړي دي. لاهور له دغه سیمو سره د خپل کالونیو یا مستعمرو په توګه رویه خپل کړي. ورسپان لیکي د پاکستان مرکزی حکومت کې واکمن ګوند په پنجاب صوبه کې هم حکومت کوي. نو دلته پختنه راپورته کیږي چې آیا دغه ګوند د مشرانو نه د کېدلی شي چې د پاکستان د نورو صوبو مسلې به هم حل کړي او که آیا یوازې پنجاب صوبې ته به توجه ورکړي. ځکه چې په دې هیواد کې دا خبره ډېره کېږي چې څوک په پنجاب کې حکومت لري هغه په پاکستان حکمراني کوي. ځینې بیا وایي پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی. ورسپان لیکي دا پوښتنه ډېره پیچلې ده چې آیا پنجاب به د نورو صوبو بار په سر یوسي. کچري د مسلم لیگ نواز ګوند په مرکز او په پنجاب صوبه کې حکومت نوي نو بیا د پنجاب حکومت به څه ګټي وي چې د بلوچستان مسله حل کړي په خیبر پښتونخوا کې ترهګري مسله ختمه کړي او آیا د پنجاب صوبې سره دا اختیار شته چې په دغه معاملو کې مداخلت وکړي؟ د دې جواب نه دی. ورسپان لیکي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د 13 ترمیم وروسته مرکزی حکومت نشي کولی چې د صوبو حقوقونه ترلاسه کړي. دا په دې معنی هم نه ده چې اسلام آباد او لاهور د نورو صوبو د پرمختګ او خیر خیګړې لپاره په ګډه کار وکړي. د تشدد نه پاک کراچۍ او خیبر پښتونخوا د پنجاب صوبې په ګټه ده ځکه چې د سره به اقتصادي هلې ځلې نور زیات شي او هر څوک به ترې ګټې پورته کړي. ورسپان لیکي چې په اسلام آباد کې ناس د واکمنو ذمہواري ده چې په لاهور کې د خپل رور سره مرستو نه زیات نورو صوبو سره مرستې وکړي. کله من اوریدونکو د اختر ورځ چې د هغه پرانیزید رانیزدی کیدو د په بلوچستان کې درځیان وای چې یو خواته د اختر پر سر ورته ولاړ دی بری خواته د بجلی زیات تک راتګي کار لاستوندو سره مخامخ کړی دی او اوس دوی په ویره کې دي چې تر اختر بعد خلکو جامع ور تیاری هم کړی او کسنګ نیاز مساخیل له دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
یو خیاط یا درزی عبدالوحید وای د اختر په موقع د بجلی لوډ شیډنګ کاروبار له سختو سره مخامخ کړي.
چې یو ګنټه لوډ شیډنګ چې تقریبا په 50 جوړی دورې جوړی په ګنټه کې جوړی موږ 50 جوړی نقصان په ورځ کې یعنی 50 جوړی چې په ورځ کې نقصان سي د ثابت مې سو نقصان دغونګ ګراکان پاسې بیا دغونګ کار لیټ سي نو د بجلی لوډ شیډنګ نن سبا ډیر زیات دی نو په دې ټیم کې موږ کار بالکل ټپ ولاړ.
عبدالوحید زیاتوی د اختر پر موقع کپڑے نه تیارېدل ډېره بدمزګي پیدا کوي.
به د ګرد کپڑے جوړې سي یعنی ګرد اختر جوړ کی دا چې نه چې د نیمه غپاتې د نیمه جنگ کې پزما خالی ول نه دی جوړ هغه دغه زړه خالی کروان او کم چې جوړې سي دی هغه وروره په نیمه خالی کروان نو هم د خلکو اختر خراب تر ځان خدا کوشش شي به د ګرد اور جوړ ګرد اختر وکړي.
یو بل درزی بخت محمد بیوای دای فکر نه کوي چې د بجلی په دغه سخت تګ راتګ کې به خپل کار تر سره ورسوي.
کده بجلی دا لوخ مثال دا ک بجلی دا اوس کم حالات بدل خدا کپڑے نہ مکمل کی خلق مسر جنجالو کی جنگ بو کی پڑے بو کی رسر کم خلق کپڑے مستراوڑی دا ممکن نہ چمجے مکمل
یو بل درزی عبد الواسع بیاوائی کسہم د بجلی پر لوڈ شیڈنگ کی متبادلی طریقے استا خو هغه بیا د خبره د دوی لوسه بهر وی
پیار خدمت جنریٹر سہولت نستا او نه داس د بل شی کل چکن د گیس نستا جنریٹر ز دغه بندوبست نستا نو کله هم چې بجلی لار سي تقریبا مش کارګران هم داس نستا او مش کم جنریٹر د شکم مش پکار دی اغل لوډ مش غنسرا پر کولای تقریبا 14 کسان ناس یو د دې چکم زموږ یو سری لوډ دی تا دې نسرا پر کولای نو دارنګا چمو یو تو ګور اکثر چکم اکثر د درجانو دی هغه جنریټر سہولت نه لري او کله هم کړه جنریټر سہولت مش سره پیدا سی هم یو کېدو هغه مشوره نه کوي هغه چکم زموږ منافع دی هغه دی هغه سپورت سی نو اکثر اوقات چمو یو فارغ یو هغه ورته ناس
درزیان وای په اختر کې نوې کپڑے جوړول د خلکو یو لا لومړی خوشاله یو ده خو په دغه موخه کپڑے نه تیارېدل نه د خلکو او نه بیا د درزیانو لپاره د قبولیت وړ خبره وي نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون نه د پردې اورې رخانه مونږ نه
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجه او د خالی پروس پاو کم دوه بجه
کدمنو درونکو تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوګیه د خبرونه سلام پښتونخوا ته څنګه شپه څنګه تاسو واوریدل د خبرونه اخر شی بوت را رسیدلی وو را روانه خبرونه کې باز تاسو سره بیا یم خو د خبرونه د همایون خان په دې سندره تمامه
سرابندیوشو
کسر را باندی اوشو مردک